دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د نهې ورځ 2013 کال د جولای 1 نیټه ده او وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د ماښام شپږ، په کابل کې دي د ماښام 5:30 او په واشنگټن ډی سي کې د سحر 9 بجې دي. د ډیوه یو ساعته خبري خپرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه احمد فاضلامی
هرکلی وایو. یو شمیر مهمو خبرونو باندې تفصیلي رپورټونه او تازه خبرونه به تاسو ته وړاندې کوو، خو لاول سرټکی.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو آی ایم ایف ته خبرداری ورکړی چې د پاکستان نوی حکومت ته ممکنه قرضې یا پورونه ورکول چین ته د قرضو په بیا ورکولو کې ونه کارول شي. د پاکستان پخوانی وزیر ډاکټر زبیر خان وایي چې پاکستان تر اوسه چین ته قرضې بیرته ورکول شروع کړي نه دي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د سیاسي ګوندونو لخوا په ټاکنو کې د درغلي تورونو رد کړی وای. په دغه سي تورونو سیاسي ګوندونه د خلکو د رائے احترام نه کوي. د پاکستان اکثر سیاسي ګوندونو ویلي ټاکنو کې په لویه کچه ټګي شوی او مولانا فضل الرحمن وای ولی د فوز مشر جنرال باجوا ویلی وو چې دشمن تبا په ووټ ماته ورکو.
آرمی چیف جناب جنرل باجوا صاحب یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم نے ووٹ کے ذریعے دشمن کو شکست دی ہے. وہ کس کو دشمن سمجھتے ہیں اور ووٹ کے ذریعے ان کی نظر میں کون دشمن ہے اس کا جس کو شکست ہوئی ہے وہ واضح کریں.
او افغانستان نن بیا هم د تشدد د پیښو شاهد پاتې شو. یو شمیر وسلوالو بریدګرو نن په جلال آباد ښار کې د مهاجرینو او ستنیدونکو د چارو د ادارې پر ودانۍ ډله ییز برید کړی دی او ځینې رپورټونه وایي چې دا برید تر اوسه لا هم جاری دی.
سرټکی تاسو واورېدل. موږ سره اوسئ، وړاندې کوو اوس د خبرونو تفصیل.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ګل یا دوشنبه په ورځ نړیوالې مالیاتي ادارې یا آی ایم ایف ته خبرداری ورکړی چې د پاکستان نوی حکومت ته داسې قرض نه ورکوي چې په هغه باندې پاکستان د چین پورونه بیرته ورکړي. یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې پمپیو ویلي دوی د پاکستان د متوقع نوی وزیر اعظم عمران خان د حکومت سره اړیکو ته ګوري، خو هیڅ منطقي نه څرګندېږي چې آی ایم ایف قرضې دې د چین د قرض ورکولو دپاره ورکړی شي. پومپیو ویلي هیڅ غلطي دې ونه شي، موږ ګورو چې آی ایم ایف څه کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د اتوار یا یکشنبه په ورځ ویلي و چې د پاکستان د مالیه چارواکي تیاری کوي چې د آی ایم ایف نه 12 ارب ډالر قرضه واخلي. د آی ایم ایف ویاند ویلي چې دوی تر اوسه پورې د پاکستان لخوا کوم خواست نه دی اخیستی چې ګنی قرض ورته ورکړی شي.
پاکستان تحریک انصاف لخوا انتخاباتو کې د کامیابۍ نه پس وفاق او پنجاب کې د حکومت جوړولو هڅې لا روان دي. یاد دي 15 جولای په انتخاباتو کې پی ټی آی په قومي اسمبلی کې 114 سیټونه ګټلې دي. پی ټی آی وای دوی د نورو ډلو او آزاد کامیاب شوي امیدوارانو سره په شریک ځان وفاق او پنجاب صوبه کې حکومت جوړولو لپاره تیار کړی دی. د 320 قومي اسمبلی سیټونو کې حکومت جوړولو لپاره یوې سیاسي پارټۍ ته د 102 اکثریت پکاري او دا وخت د ټولو کوششونو باوجود پی ټی آی وسپوري 118 سیټونه ځان ته برابر کړي. د غشمیره به 118 ته راکوز شي چې کله د یو نه زیاتو سوکو باندې ګټونکي امیدواران خپلې سوکۍ پریدي. اخوا خیبر پښتونخوا کې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غړو ترمنځ د وزیر اعلی په سوکۍ اختلافات دي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ځینو سیاسي ګوندونو دا غوښتنه چې ګنې د نوموړي کمیشن مشر دې مستعفي شي نه ده منلې. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د جولای پر 20 په یو پریس کانفرنس کې ویلي و چې په کار ده د انتخاباتو د کمیشن مشر لخپلې دندې مصافي شي، دا ځکه چې ګنی د هغه د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. د انتخاباتو د کمیشن سکرټر بابر یعقوب رسنیو ته وویل چې د 2013 کال د جولای 15 انتخابات آزاد او په انصاف برابر وو او ټولو ګوندونو ته یو شانتي موقع پکې ورکړل شو. بل پلو د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن بیا د انتخاباتو د کمیشن دغه وضاحت رد کړی دی.
په بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ډلې صدر سردار اخترجان مینګل د دې غوښتنې ملاتړ کړی چې په 15 جولای انتخاباتو کې د درغلو پلټنو لپاره دی یو آزاد کمیشن جوړ کړی شي. حمید سمسور په لنډ تفصیل راکړي.
په کوټه کې په خپل کور کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې بلوچ ملت پاله د بی ان پی مشر سردار اختر مینګل وویل چې د جولای د 15 په ټول ټاکنو کې شفافیت لمنځه تللی دی.
کئی ایسے حلقے ہیں جہاں پہ ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کی جیت کو جو ہے ہار میں تبدیل کر دیا گیا.
داسی حلقے وی سیال تزموش کامیابی پہ ناکامی باندی بدل کرلا لپولنگ زخیونی سے بیاتر نتیجیو پوری دا زندولو حربے و کاروالے دا پولنگ دا درولو لپارا بیلا بیلی بانے و لٹوالے داسی سیمی ہم وی سی لیونی می بجی ورستا حال تا پولنگ پایل سو دا انتخاباتو دا نتیجو اعلان سی دا شپی تر دو بجو بکیدی اغلا چلیر بی ساعتو زخا بیاتر دو آویا ساعتو پوری و زندول سو.
صبح 2 تک تمام نتائج کا اعلان کیا جاتا.
سردار اختر مینګل د خپلواک کمیسون د پرانستلو غوښتنه هم وکړه. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
یو شمیر وسلوالو بریدګرو نن له غرمې مخکې جلال آباد ښار کې د مهاجرینو او ستنیدونکو د چارو د ادارې پر ودانۍ ډله ایز برید وکړ. د ننګرهار والی د والی ویاند عطاالله خوګیانی ویلی چې دغه برید اوس پای ته رسیدلی. خو د ننګرهار پولیس ویلی چې جګړه لا هم روانه ده. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند انعام الله میاخیل له ډیوی سره په خبرو کې د شوي برید د اوښتو تلفاتو په اړه وویل چې د برید له ځایه تر یوې ګړۍ مخکې پورې 10 ټپیان دوی ته روغتونونو ته د درملنې لپاره لیږدول شوي وو. د برید مسولیت چا تر اوسه نه دی منلی. د یو بل خبر له مخې په فراه ولایت کې نن د ولسي وګړو پر یو بس ګاډي چې له هرات نه کندهار او کابل ته روان و د بالابلوک په ولسوالۍ کې د ماین چاودنه وشوه او د فراه ولایت د پولیسو مشر فضل احمد شیرزاد امریکا غږ ډیوا ته وویل چې په دې چاودنه کې 9 وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. همداراز په شمالي وزیرستان کې نن په رڼا ورځ 2 قومي ملکان په ډزو ووژل شول. تر اوسه د دې پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستي. د دې خبر نور لنډ تفصیل به له عدنان بیټنی نه واورو.
د شمالي وزیرستان د چرواکو په وینا د وزایي مشرانو د وژنې پیښه نن غرمه د میرانشاه په تپهی سیمه کې رامنځته شوې ده. د چرواکو په خبره تپهی سیمه دوه مشران ملک سلام او ملک نیاز خان په ګاډي کې روان و چې د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو سره وژل شوي دي. انتظامیه دغې پیښې ته هدفي وژنه ویلې دي او د پیښو د پلټنو پیل کولو یې ویلې دي. د شمیرو تر مخه په تېر شوي 3 میاشتو کې د هدفي وژنو په شمالي وزیرستان کې دغه 9 پیښه وه چې رامنځته کېږي. په سیمه کې خلک د هدفي وژنو په پیښو اندېښنې څرګند او د پښتون ژغورنې غورځنګ په خپلو غوښتو کې یوه دا غوښته هم لري چې په سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي وشي. بل لور د خیبر پښتونخوا په سویلي سیمه ډېره اسماعیل خان کې نن سهار ته د دوو پولیسو د وژنې پیښه رامنځته شوې ده. د ډېره اسماعیل خان پولیسو ویلي دواړه پولیس سرتیري په موټرسایکل ډیوټي له روان وو او په یو ځای ویشتل شوي او ژوند له لاسه ورکړی دی. همدې سره راپورټونه وایي تېر ماښام قبایلي ضلع سویلي وزیرستان په مکین تحصیل دوه تویي سیمه کښې د ملیشا ځواک عسکرو یو ګاډۍ له بارودي ماین سره جنګېدلی چې د بارودي ماین چوردوله املا گاڑی په بشپړه توګه تباشه او په گاڑی کې د ملیشا ځواک یو افسر په ځای مړ او درې نور سرتیری ټپین شوی دی. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ڈیوا رادیو او ٹی وی.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلی هغه آماده دی چې له ایران سره نیغ په نیغه خبرو ته کینی. صدر ټرمپ د ګل یادو شنبې په ورځ کله چې د ایټالیې له وزیر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس ته یې خبرې کولې، د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغه به د ایران له صدر حسن روحاني سره لیدنې کتنې ته حاضر شي او کنه، وویل چې په لیدنه کې هیڅ مشکل نه ویني او که د ایران صدر وغواړي نو نوموړی به خامخا ورسره وګوري. صدر ټرمپ دا هم وویل چې ایران اوس تر فشار لاندې راغلی دی. دا لومړی ځل دی چې ډانلډ ټرمپ له ایران سره له قید او شرط پرته د لیدنې او خبرو دپاره ښه په ډاګه آمادګي څرګندوي. بل پلو ایران بیا د دغو خبرو په وړاندې غبرګون ښودلی، ویلي دي چې د نیغ په نیغه خبرو لپاره پکار ده چې امریکا بیرته د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د جوهري پروګرام تړون ته ستنه شي او د ایران ولس حقونو ته دې درناوی وکړي.
د ټرمپ انتظامیه د بحیره هند او بحر الکاهل سیمه کې د آزاد امریکني تجارت وړاندیز کړی چې مقصد یې په دغه سیمه کې امن، ثبات او سوکالی راوستل دي. په دغه لړ کې د امریکا خارجه سیکرټري مایک پومپیو پرون د ګل پورز واشنگټن کې د امریکا چیمبر آف کامرس سره وینا کړې. وینا په داسې وخت شوې چې خارجه سیکرټري د ملایشیا، سنگاپور او انډونیشیا د سفر تیاری کوي. څېړنکارانو په نظر کې ښکاري چې پومپیو ایشیایي ملکونو ته د چین زیاتېدونکي معاشي اثر مقابلې دپاره یو بدل نظام ورکول غواړي. د آسیان ملکونو سره د امریکا د اقتصادي منصوبې به درې برخې او په دې کې به ټکنالوژي، توانایي او انفراستراکچر په مدونو کې دغو ملکونو سره مالي مرستې کیږي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس هم د خبرونو تفصیل. لکه څنګه چې مو واوریدل، د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ګولیا دوشنبې په ورځ نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF ته خبرداری ورکړی چې د پاکستان نوی حکومت ته د داسې قرضې نه ورکوي چې په هغو باندې پاکستان د چین پورونه بیرته ورکړي. خو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د اتوار یکشنبې په ورځ ویلي وو چې د پاکستان د مالیه چارواکي تیاری کوي چې د IMF نه دولس ارب ډالر قرض واخلي. نور تفصیل به در ریاض حسین په دې رپورت کې وو.
سرون کې وایي د پاکستان نوی حکومت سخت اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی او تحریک انصاف به د خپل وعدو پوره کولو لپاره ضرور د مالیاتي ادارې IMF نه قرضې ترلاسه کوي. او د خبری ایجنسی رایټر وینا ده چې د پاکستان مالیاتي چارواکي د IMF نه د نوی حکومت لپاره د قرضو ترلاسه کولو تیاری کوي. خو د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو IMF ته خبرداري ورکړې ده چې پاکستان به دغه رقم د چین د قرضو د واپسې لپاره کاروي. د چین حکومت په ورستو کې پاکستان ته د 2 بلیون ډالر ورکولو اعلان هم کړی دی. په دې حق له د اقتصادي حلو ځلو ماهر مهتاب حیدر وایي د پاکستان کرنٹ اکاونټ خساره زیاتیږي او غیر ملکی زرم مبادله راکمیږي او پاکستان سره د IMF د تلونه علاوه بل لار نشته.
ابھی آپ کو ایک بریدنگ سپیس ملا ہے جو کہ چائنا نے 2 بلین ڈالر کی، یہ بریدنگ سپیس آپ کو ملا ہے تاکہ آپ کا جو ٹرانزیشن ہے پولیٹیکل ٹرانزیشن وہ کمپلیٹ ہو سکے. اگر آپ IMF کے پاس نہیں جائیں گے
بیوائی د چین لخوا چې پاکستان ته په پوری توګه کوم رقم ورکول کیږي د سره خو باید اقتدار عمل مخوڑان دلال شي. کچره پاکستان د IMF نه قرض نه اخلي نو د دې د پاره به پاکستان هم یو قیمت ورکوي. پاکستان ته به کرنٹ اکاونټ او بجټ خساره کنټرول کول وی، په پوری توګه بخپل درآمدات راکموي او د روپې د مضبوطولو د پاره به کار کوي. زما دا خیال دی که د روپې قدر نه راکمیږي نو ګرانی به زیات شي. او پښتنه دا ده چې حکومت به وکړي شي چې د ملک د اشرفیه یعنی مالدار خلکو نه ټیکسونه واخلي. او کچره قرض اخلي نو د هغې خپلې مسلې هم شته، خو دا وخت د قرضو اخستونه بغیر اقتصاد به مخپوړان دی لاړ نشي. بل اړخ ته د امریکا د خارجه وزارت لخوا هم IMF ته خبرداري ورکړی شوی دی چې د امریکا د ټیکسونو رقم دی د IMF د قرضو په شکل کې د چین په کار را نه وستی شي. خبری ایجنسی رایټر ویلی دی چې د پاکستان اقتصادي ماهرین د نوي حکومت دپاره د IMF نه د 12 بلین ډالر د اخستو پلان تیار کړی دی، خو IMF وایي هغوی ته کوم داسې درخواست نه دی ترلاسه شوی. د رایټر خبری ایجنسی وینا ده پاکستان د وړاندې نه د چین څخه 15 ارب ډالر قرض ترلاسه کړی ده او په ورستو کې ورته د چین لخوا د 2 ارب ډالر ورکولو نور ژمنه هم څرګنده شوې ده. مهتاب حیدر وایي د قرضو ترلاسه کولو لپاره به پاکستان ته د زیاتې ستړې ضرورت وي چې IMF ورته د قرضې پیکج منظور کړي.
پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی لابینگ کی ضرورت ہوگی تاکہ وہاں سے اگر وہ IMF کے پاس جاتے ہیں تو ان کا بورڈ جو ہے وہ جو ان کی مینجمنٹ لے کر جائے اس کو اپروو کر دے.
سیرنے وایي تیرشبی حکومت په ملکی سطح د غټو سرکاری ادارو د خرڅولو کوشش کړي وو، خو په هغه وخت کې تحریک انصاف د دې مخالفت کولو. اوس دا پښتنې راولاړیږي چې راتلونکي حکومت به تر کوم حد پورې د ټیکسونو نظام، سرکولر قرضه او د سرکاري غټو ادارو د تاوان په قابو کولو کې څومره کامیاب شي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوا مردان.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA ډیوا، ټوئیټر @VOA ډیوا، انسټاګرام @VOA ډیوا او پر یوټیوب VOA ډیوا نیوز. دا د وایس اف امریکا دیو دا او تاسو د ریاض حسین رپورټ واوریدو چې پاکستان چې دا وخت کې د انتخاباتو نه پس نوی حکومت د پاره د اقتصاد ډیر لوی چیلنج مخې ته پروت دی او سړنکاران دا هم وایي چې آی ایم ایف ته تلو نه بغیر پاکستان سره نور هیڅ لاره نشته چې خپل اقتصاد ته لږ شانتي هغه ته اثر ورکړی شي. خو بل طرف ته آی ایم ایف نه د قرضې اخیستلو خبرې په حواله سره د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو چې بیا کوم بیان ورکړی دی دینه هم تاسو خبر شوی. پاکستان کې یو پخوانی د اقتصاد وزیر ډاکټر زبیر خان د مایک پومپیو په دې بیان وایي چې دا ویل په دې وخت کې چې پاکستان با آی ایم ایف نه اخیستل شوی قرضې سره چین ته د قرضو ادایګي کوي دا د وخت نه مخکې خبره ده. پاکستان لا چین ته د قرضو د واپسۍ سلسله نه ده شروع کړې. د ډاکټر زبیر خان سره خبرې کړې وي صداقت جان تاسو وړاندې کوو.
آی ایم ایف چې دې پیسې ورکړي د یو بین الاقوامي ادارې ده اگے کے دعوے کے ووٹ وزن چلے اگر 12% دے یا 13% بیاون دیر اہم جو وزن دے اور آگے کے دا سے غلط خبر ہے کوئی چیز جنہیں چین منگا مان دے منگ سر سزیاتے کرے اور آگے چین منگا سزیات مغالی سود علی داہے بارے کے امریکہ ہوئے چیز منگا پیسہ دے نہیں استعمالی تا دور اہم خبر ندا اور انگریزی کے وئی منی از فنجبل کاغی پاری کے نہ راکے بس جائے کے راکے نو حال تنہ با وسائل فارغ شینا آگا با ڈیٹ سروسنگ کے دے چین دے پارے سماشی وہ اصلی خبر ادا دا دا وقت حقائق دا دی دا وقت چکم چین منگی دا کبے کردے دا کری دا غی ماندے ری پیمنٹ لان نلے شروع شوے اور نبا شروع کی گی سو مدے نہ پارا نو دا آئی ایم ایف پیسہ خوب آل تنہ لگی آئی ایم ایف پیسہ خوب زیاد سے زیاد لگی دا آئی ایم ایف پہلے قرضوں نے چکم دی اگر وہ منگا اس واپس کرو چکم کے دا امریکی ام حصہ دا سنگے چل مسٹر پومپے ہوئے نو منگ بتاو اگر واپس کرو کہ امریکی نے قرضوں اگر تھی اگر واپس کرو نو دا خبر بے زائدہ
دا پاکستان اقتصادی صورتحال دا وقت سے دے
پاکستان اقتصادی صورتحال چھ دے دا وقت راگے دو جو کم زمنگا ڈومیسٹک اکانومی دا کو ڈیرا خراوان دا تقریباً 5% نم سیوا دا رے سالانہ گروتھ تے بلے غارتا زمنگا چکم ایکسٹرنل اکاؤنٹس کم ایکسپورٹ اور امپورٹ اور کیسرا تعلق لری آغا سلو پیزا کال را سے ڈیر بد حال کی تھی اور داغے پا وجہ زمنگا چکم ریزرو شدی دا فورن ایکسچینج زر مبادلے چکم ذخائر شدی آغا دا وقت دیر پہ رئی سرا کم شیدی پدے کے ڈیر لوے لاس دا نواز شریف اور دا اساق دار دا غلط پالے سو آگئی دا ڈالر چکم نرخ دے آگئے مصنوعی طور مان دے دا مارکیٹ حکومتوں برخلاف قائم لڑ لے 105 روپئے مان دے ڈالر ہو اور اگر صرف اللہ بدا سے قائم کے دیش ہو چاہیے دا پاکستان چکم دا فورن ایکسچینج ذخائر آگئے استعمال پر مارکیٹ کے اگر پوجہ ملک تک 11 یا 12 ارب ڈالر اور نقصان شوے دے اور بلے پا پاکستان مان دے دیر اکٹے قرضے بین الاقوامی سے جھولی دی اور دیر چت شرح مان دے اور اگر پوجہ پا پاکستان مان دے تا وقت دا قرضوں دا واپس کولو چکم یو دیر لے بوجھ دے اغوم پسر راغل دے
اس نوې حکومت راتلون کې دي او ماهرین وایي چې نوې حکومت ته به د آی ایم ایف یا نورو مالیاتي ادارو نه د قرض غستلو پرته بل کوم لار نشته دي. تاسو سوي نه
د دې بوران وته ممبئی لار چې دا خپل اقتصادي پالیسۍ سمول دي پاکستان و ډالر ګټي خپل بکمای نو الدا دا بوران په شاکی دي دے کے شک نشتے دا وقت کم منگا بنگا کم حد تا دے رسولی حکومت را رسولی یو آغا دا سی دی چی دا وقت باز سی لگ دیر کرزی اغسطن غواری کم از کم دا روزمرہ ضروریات دا پارا چی کم زر مبادلہ پکاری گی یا آغے کے کمی را نشی
سید دیر مہربانی ڈاکٹر صاحب
اوکے
کا مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 00202205003 فون وکړئ او مونږ سره ملګری شئ
خبری رپورٹونو ته به دوام ورکړو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د دینو سیاسي ګوندونو دا غوښتنه چې غنی د نموړي کمیشن مشر د مستعفی شي نه ده منلي بل پلو د پاکستان تحریک انصاف ګوند لا هم په پنجاب کې د حکومت جوړولو لپاره هڅه کوي او د دې ګوند مشران په خیبر پښتونخوا کې هم تر اوسه د وزیر اعلی څوکۍ ته پر کوم چا نه دي سره سلا شوی نور تفصیل دا اورنګزی په دې رپورت کې واوري
پاکستان کې عمومي ټاکنو نه پس د حکومت سازي لپاره د پاکستان تحریک انصاف لخوا د پارلیمان نوې منتخب شوی آزاد غړو سره رابطه لړۍ اوس هم روانه ده او دا ګوند دا وکوي چې مرکز تر څنګ خیبر پښتونخوا پنجاب سند کې به هم حکومت جوړوي او بلوچستان صوبه کې به هم د حکومت برخه وي بلخوا د ټاکنو کې کمو سوکو غټون کې اکثر له ګوندونو لخوا په ټاکنو کې د درغلو تورونو او د انتخاباتو کمیسون مشر د استیفی غوښتنه د انتخاباتو کمیسون رد کړې ده د انتخاباتو کمیسون سیکرټر بابر یعقوب نن میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي د زری انتخابات غیر جانبدار او صحیح طریقې سره شوې دي او د انتخاباتو سارنه درشت زره ملکی او بار ملکی مبصرینو هم کړی ده او هغه هم په دې عمل اطمینان څرګند کړی دی د مسلم لیگ پیپلز ګوند جمعیت العلماء اسلام عوامي نېشنل ګوند لخوا شوې ټولګوندیز کانفرنس اعلامیه هم انتخاباتو کمیسون رد کړی ده او ویلي دي د ګوندونو دغه غوښتنه چې چیف الیکشن کمشنر استعفا ورکړي ټیک نه ده
آل پارټیز کانفرنس کې اختتام پر چند سیاسي رہنماؤں کی جانب سے جاری کردہ بیان کے الیکشن کمیشن کو مستعفی ہو جانا چاہیے اس پر الیکشن کمیشن نے نہایت افسوس کا اظہار کیا ہے اور اس مطالبے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اس کی سختی سے مذمت کی ہے
انتخابات کمیشن سیکرٹر بابر یعقوب وائی سیاسی گندنو لخوا پا ٹاکنو کے دا درغلو تورونا غلط دی و انتخابات کمیشن مشر استعفی غوښتنه هم دوی ردوی که چیرې څوک انتخابی عمل په حق له شکایت لري نو قانوني طریقه د خپل کړی د زرې د ټاکنو باندې د هیواد یو شمیر سیاسي ګوندونو تورونه لګولې دي چې پاکستان تحریک انصاف ګټه لپاره ادارو خپل وسایل استعمال کړی دي د مذهبي سیاسي ګوندونو ائتلاف متحد مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي پاکستان تحریک انصاف ګټه لپاره اسټابلیشمنت کردار لوبولې دي او دوی د پوس لخر جنرال قمر جاوید باجونه غوښتنه کړې ده د دې بیان وضاحت دی وکړي چې انتخاباتو پس دوی ویلي وو د ووټ له ذریعې دښمن ته ماتې ورکړې ده او د دښمن څوک دی
آرمی چیف جناب جنرل باجوا صاحب یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم نے ووٹ کے ذریعے دشمن کو شکست دی ہے وہ کس کو دشمن سمجھتے ہیں اور ووٹ کے ذریعے ان کی نظر میں کون دشمن ہے اس کا جس کو شکست ہوئی ہے وہ واضح کریں
مولانا فضل الرحمن وائی دا پوسٹ لکھر دے خپل بیان وضاحت اکڑی دا دشمن سوک دے چی ووٹ لے ذریعے ورتا ماتے ورکڑے شویدہ مولانا فضل الرحمن دا بیان چې میډیا نه خپنه غوډلو چې کله پوز باندې دوی تنقید وکړو نو سمدستي بیا میډیا دا بیان لری کړو بلخوا پاکستان تحریک انصاف لخوا مرکز او پنجاب صوبه کې حکومت جوړولو هڅو کې توندی راغلی ده او د ګوند یو مشر جانګیر ترین چې ستر محکمې لخوا نه اله ګرځول شوی دی وایي د دوی ګوند به سند صوبه کې هم حکومت جوړوي او سند صوبې نه یو شمېر آزاد ګټونکي تنن ورسره شامل شوي دي نن د ګوند مشر عمران خان په کور کې یو مهمه غونډه هم روانه ده چې پکې دا فیصله به هم کولی شي چې خیبر پښتونخوا کې به وزیر اعلی څوک وي او مهم وزارتونه به چاته ورکولې شي. خیبر پختونخوا چرته نه پاکستان تحریک انصاف د ټولو نزاد څوکې ګټلې دي. هلته د وزیر اعلی په نوم باندې اختلاف پیدا شوی دی او رپورټونه وایي فخوانی اعلی وزیر پرویز خټک یو ځل بیا د صوبې اعلی وزیر جوړېدل غواړي. خو د ګوند مرکزی قیادت دوی مرکز ته راوستل غواړي او خیبر پختونخوا کې مردان سره تعلق لرونکي عاطف خان اعلی وزیر جوړول غواړي. پاکستان میڈیا د خپل زرایل خلې وای د اعلی وزارت د سوکې د یو نه زیات امیدوارانو لوجه پاکستان تحریک انصاف د مشکلاتو سره مخ شوې ده. ځکه چې د وخت د پاکستان تحریک انصاف ټوله توجه په پنجاب صوبه کې حکومت سازي باندې ده. چرته پاکستان مسلم لیگ زیات سوکې ګټلې دي. د دې ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف بلوچستان صوبه کې هم حکومت سازي داوا کړې ده.
پاکستان کې د انتخاباتو نه پس د نتیجو په حواله سره چې کوم فکرونه اندېښنې نیوکه شروع شوې دي دغه موضوع جاری ساتو. په بلوچستان کې هم د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ډلې صدر سردار اخترجان منګل د دې غوښتنې ملاتړ کړی چې په 15 جولای انتخاباتو کې د درغلو پلټنو لپاره د یو آزاد کمیشن جوړ کړی شي. حمید سمسور په تفصیلي رپورټ راکوي.
په کوټه کې په خپل کور کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې بلوچ ملت پاله د بی ان پی مشر سردار اختر منګل وویل چې د جولای د 15 په ټول ټاکنو کې شفافیت لمنځه تللی دی.
کئی ایسے حلقے ہیں جہاں پہ ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کی جیت کو جو ہے ہار میں تبدیل کر دیا گیا. پولنگ سے لے کر نتائج تک ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرتی
دا سی حلقے وی سیال تزموش کامیابی په ناکامی باندې بدل کړل. له پولینګ زخیونی سی بیا تر نتیجې پوری د زندولو حربې وکړولې. د پولینګ د درولو لپاره بیلابیلی باندې ولټولې. دا سیستم هم وی چې لایونی می بجې ورسته هلته پولینګ فایل سو. د انتخاباتو د نتیجو اعلان چې د شپې تر 2 بجو بکېدی اغه له 24 ساعتو زخه بیا تر 2 ساعتو پوری وزندول سو.
صبح 2 بجې تک تمام نتایج کا اعلان کیا جاتا. وہ نتائج 24 سے لے کے 72 گھنٹے تک ڈیلے کر دیے گی.
سردار اختر منگل د خپلواک کمیشن د پرانستلو غشتنه هم وکړلا.
اعلی سطح کی ایک کمیشن بنایا جائے جس میں ذمہ داران چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو یا آروز ہوں یا ان کا عملہ ہو کوئی بھی اس میں ملوث ہو ان کے خلاف سخت سے سخت جو ہے ایکشن لیا جائے.
د لوړ کچې کمیسون دی پرانستل سي چې په دې کې ککان خلک سپاغه کې د انتخاباتو کمیسون ریټایرنګ افسران او داغو کارکونکو شامل دي واغوی ته د سختې سزا ورکول سي. وبل لور ته بیا په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت ته جوړولو لپاره هم علي زل روان دي. بلوچستان عوامي پارټي د یوې بلې سیاسي ګوند د بی ان پی عوامي دوه کاندیدانو د دوی ملاتړ وکړي. سپاغه کې سید سانشا او اسد بلوچ شامل دي. پر دې محل باندې د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال خان وویل چې دوی اوس د حکومت د جوړولو جوګه سوي دي.
نیک سمپل میجورٹی آج کے دن تک بنا لی ہے. آگے بھی ہم اس کوشش میں ہیں کہ ایک بیٹر پوزیشن میں آ کے پھر ہم ایک فارمیشن کی طرف آگے جائیں.
ترنن پوری مرز یو سادہ اکثریت ترلاسه کړی دی. پر مخ به هم مشتکل کو چې په شاه حالت کې راسو او چې حکومت جوړ کو. په بلوچستان کې د تحریک انصاف څلور غړي موجود دي چې تر اوسه پوری له بلوچستان عوامي پارټي سره نه دي ملګري سوي. د دوی د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره د بلوچستان عوامي پارټي مشران نن اسلام آباد ته تللي دي. سالته به د تحریک انصاف مشر عمران خان سره ویني. په بلوچستان اسمبلی کې د صوبایي اسمبلی له 15 غړو څخه و 30 غړو ته د حکومت جوړولو لپاره اړتیا موجوده ده. تر اوسه پوری دلته بی ان پی منګل او متحده مجلس عمل خپل تګلارې نه ده پړاګه کړې. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټا.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانه باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو اړبیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو آی ایم ایف ته خبرداری ورکړی چې د پاکستان نوی حکومت ته ممکنه قرضې یا پورونه دي چین ته د قرضو په بیا ورکولو کې ونه کارول شي. خو د پاکستان یو پخوانی وزیر ډاکټر زبیر خان بیا وایي چې پاکستان تر اوسه چین ته د قرضو بیرته ادا کول نه دي شروع کړي.
دا چې کوم چین موږ لا کوي قرضې لا کړي دا غي باندې ری پیمنٹ لا نه دي شروع شوی او نه به شروع کیږي سم دې نه پاره نو دا ایم ایف پیسې خو به حل نه لګي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د سیاسي ګوندونو لخوا په ټاکنو کې د درغلي تورونه رد کړي او وايي په دغه سي تورونو سیاسي ګوندونه د خلکو د رائے احترام نه کوي. د پاکستان اکثرو سیاسي ګوندونو ویلي ټاکنو کې په لویه کچه ټکی شوی او مولانا فضل الرحمن وايي ولی د فوز مشر جنرال باجوا ویلي وو چې دشمن تبا په ووټ ماته ورکو.
آرمی چیف جناب جنرل باجوا صاحب یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم نے ووٹ کے ذریعے دشمن کو شکست دی ہے. وہ کس کو دشمن سمجھتے ہیں اور ووٹ کے ذریعے ان کی نظر میں کون دشمن ہے اس کا جس کو شکست ہوئی ہے وہ واضح کریں.
او بلدا چې افغانستان نن بیا هم د تشدد د پیښو شاهد پاتې شو. په جلال آباد ښار کې د مهاجرو او رسنیدونکو چارو ادارې پر ودانۍ ډله ییز برید شوی چې ځینې ذرایع وایي برید لا تر اوسه هم روان دی. په فراه ولایت کې هم بیا پر یو ګاډي چاودنه شوی او ګڼ ولسی خلک یې وژلې دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ګولیا دوشنبه په ورځ نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف ته خبرداری ورکړ چې د پاکستان نوی حکومت ته داسې قرضې ورنکړي چې په غو باندې پاکستان د چین پورونه بیرته ورکړي. یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکې کې پمپیو ویلي دوی د پاکستان د متوقع نوی وزیر اعظم عمران خان د حکومت سره اړیکو ته ګوري خو هیڅ منطقي نه بریښي چې آی ایم ایف قرضې دي د چین د قرض ورکولو لپاره وکارول شي. پمپیو ویلي هیڅ غلطي دی ونشي موږ ګورو چې آی ایم ایف څه کوي.
د پاکستان تحریک انصاف سیاسي پارټۍ لخوا انتخاباتو کې د کامیابۍ نه پس وفاق او پنجاب کې د حکومت جوړولو هڅې لا روانې دي. یاد دي 25 جولای په انتخاباتو کې پی ټی آی په قومي اسمبلی کې 114 سیټونه ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف وایي دوی د نورو ډلو او آزاد کامیاب شوي امیدوارانو سره په شریکه ځان وفاق او پنجاب صوبه کې حکومت جوړولو لپاره تیار کړی دی. د 320 قومي اسمبلی سیټونو کې حکومت جوړولو لپاره یوې سیاسي پارټۍ ته د یو اکثریت پکاري.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د دینو سیاسي ګوندونو دا غوښتنه چې غني د نوموړي کمیشن مشر د مصافي شي نه د منلي. د انتخاباتو د کمیشن سکرټر بابر یعقوب رسنوي ته وویل چې د 2013 کال د جولای 25 انتخابات آزاد او په انصاف برابر وو او ټولو ګوندونو ته یو شانتي موقع ورکړل شوی وي. بل پلو د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن بیا د انتخاباتو د کمیشن دغه وضاحت رد کړی دی.
په بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ډلې صدر سردار اخترجان مینګل د دې غوښتنې ملاتړ کړی چې په 15 جولای انتخاباتو کې د درغلو په لټنو د پاره د یو آزاد کمیشن جوړ کړی شي.
بل پلو یو شمیر وسلوالو بریدګرو نن له غرمې مخکې جلال آباد ښار کې د مهاجرینو او ستنیدونکو د چارو د ادارې پر ودانۍ ډلې ایز برید کړی دی. د ننګرهار والی د والی ویانت عطاالله خوګیانی ویلي چې دغه برید اوس پای ته رسیدلی. خود ننګرهار پولیس ویلي چې جګړه لا هم روانه ده. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویانت انعام الله میاخیل له ډیوي ریډیو سره په خبرو کې د شوي برید د اوښتو تلفاتو په اړه وویل چې د برید له ځایه تر یوې ګړۍ مخکې پورې 10 ټپیان روغتونونو ته ولېږدول شول.
د نړۍ د هوایی تاریخ تر ټولو پوراسراره پیخه د 4 کوششونو پس هم حل نشوه. پرون د ګول پورز د ملایشیا ایرلاینز ورکشوی جهاز ام ایچ 300 د لټون په حقله تفتیشي ریپورت کې ویل شوی 4 پس هم دوی هیڅ معلومه نکړه چې د ام ایچ 300 د غیبېدو علتونه څه وو. دغه جهاز په 8 مارچ 2014 کې کوالالمپور نه بیجینګ ته په لاره کې ورک شوی.
او بلدا چې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي هغه آماده دی چې له ایران سره نیغ په نیغه خبرو ته کینی. صدر ټرمپ د ګولیا دوشنبه په ورځ کله چې د ایټالیا له وزیر اعظم سره یو ګډ خبری کانفرنس ته خبرې کولې، د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغه به د ایران له صدر حسن روحانی سره لیدنې کتنې ته حاضر شي او کنه، وویل چې په لیدنې کې هیڅ مشکل نه ویني. خو بل پلو ایران بیا د دوه خبرو په وړاندې خبرګون خودلی ویلي دي چې د نیغ په نیغه خبرو لپاره پکار ده چې امریکا بیرته د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د جوهري پروګرام تړون ته ستنه شي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د افغانستان ختیز ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د شپږ سوه بستریز روغتون تر څنګ د کډوالو او ستنیدونکو چارو ریاست په ودانۍ ډله ییز وسلوال بریدونه شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست او امنیتي چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې لس تنه ټپیان شوي دي او د افغان سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته لا پای ته نه ده رسیدلې. بلخو د افغانستان له پکتیا او فراه ولایتونو څخه هم رپورټونه لرو او په اړه یې نور حال زموږ د همکار حقمل روان په دې رپورټ کې واوري.
که څه هم د ننګرهار ولی ویانه تبلا خو ګیاڼۍ ویلي چې په جلال آباد ښار کې د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو په ریاست د وسلوالو ډله ییز برید پای ته رسیدلی، خو د ننګرهار امنیې قمندنۍ پولیسو ویلي لا هم جګړه روانه ده. د ننګرهار امنیې قمندنۍ ویان فرهاد له امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې ویلي د وسلوالو لخوا د جلال آباد ښار په درېیمه ناحیه کې د کډوالو ریاست په ودانۍ د سه شنبې په ورځ 12:30 بجې برید ترسره شو. فرهاد ویلي سیمه د پولیسو لخوا کله بند د شوی او د نیت ننوتی وسلوالو د لمنځوړلو لپاره د افغان سرتیرو عملیات دوام لري.
دو نسلونو باندې نن شاوخوا د مجرمینو په ریاست باندې د برید شوی دی او تر اوسه پورې هم جنګ روان دی. شریف او همنفي ځواکونو سیمه کلا بند کړې. تلفات په هر اخو یو دا زمونږ د پولیسو ملي سرباز تر اوسه پورې معلوم نه دی، نادره کړي او یو زخمي دی.
د ننګرهار عامې روغتیا ریاست ویانی نملام یخیل له ډیوې سره په خبرو کې د شوي برید کې د اوښتو تلفاتو په اړه وویل چې د برید له ځایه تر دې دمه لس تنه ټپیان روغتونونو ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي.
د ماجنونو پر اساس د شوي برید څخه ننګرهار سیمه ییز روغتون او زموږ اړوند سي مراکزو ته لس تنه ټپیان راوړل شوي چې اته تنه تر لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي دي او دوه تنه لا هم موږ سره تر درملنې لاندې دي.
د برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیسته. یاد دی وی چې تیر ورځ نه وخته په جلال آباد کې د ولسی جرګې ته نوماند او کومي مشر حاجی حیات خان چې څه مدای په ختیځ ننګرهار کې د دیش وسلوالو پر ضد د ولسی پڅون کوونکو مشري په غاړه درلوده، د مټر بم په ځنمرګي برید کې د خپلو دریو ساتونکو سره وژل شوی دی. د یو بل رپورټ له مخې د پکتیا امنیې قمندانۍ راز محمد منځوزي له ډیوې سره په خبرو کې ویلي تیر ورځ نه وخته د ګردیز او کابل ترمنځ په غزیدلې سړک دی تیرا کندو پوسیمه کې وسلوالو طالبانو له موټر څخه 22 سپرلۍ ښکته کړي او لزان سره بي ولیدي.
تیر شپه د دریم بجې د سرې راپورخېلو پوسیمه کې د دولت مخالفین سړک ته وتلی وو او په سړک کې د ملکی موټران سپرلۍ ښکته کړي وي. هغه د چپړې استقامت بي ولي وي او کله چې امنیتي قوا ویلته ورسېدي زموږ د امنیتي قواو د جدجهد مبارزې په لړ کې شپږ نفره ملکي اشخاص بیرته راستون کړل.
د پکتیا امنیې قمندنۍ زیاته کړه د طالبانو له منګولو وګړو خلاصېدو په هدف په سیمه کې امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي او په نږدې وخت کې به پاتې کسان هم راخلاص شي. بلخوا په فراه ولایت کې امنیې قمندان فضل احمد شیرزاد وایي نن سهار وختي 4 بجې د ولسی وګړو په 303 بس موټر چې له هرات څخه کندهار او کابل ته روان و د فراه په بلبلوک ولسوالۍ کې پر ماین چاودنه وکړه. شیرزاد ډیوې ته ویلي په عمومي سړک د مخالفینو لخوا د ښخ شوي ماین په چاودنه نکه د 303 بس موټر د سپرلیو دی وی مرمنی په ګډون او تنه وجل شوی او د خزو ماشومان په ګډون او وښتنه نور ټپین شوی دی. په افغانستان کې په لوی لار او په عمومي سړکونو کې د مخالفینو لخوا د خښ شوی ماينونو په چاودنو کې عام ولسی خلکو ته د تلفاتو د رسیدو لمړی پیښنه ده. تر دې وړاندې هم په ګڼو نور ولایتونو کې د تورته پیخي رامنځته شوی چې لامل یې په ټول افغانستان کې لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دی ودا د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان ضلع کې دوه قبایلی ملکانان پر ډز وجل شوې دي. مقامي چارواکي وايي په تیرو دریو میاشتو کې دا د هدفي وجنو 19 پیښه ده. بلخوا په ډیر اسماعیل خان کې هم په موټر سایکل سرو نامعلومه وسلوالو په پولیسو ډز کړي او دوی پکې وجل دي. عدنان بیٹنی په تفصیلي رپورت تیار کړی.
راپورټونه وایي د خیبر پښتونخوا په درې بیلابیلو ضلعو شمالي جنوبي وزیرستان او ډیره اسماعیل خان کې ترسره شوي تشدد پیښو کې دوه صحیح مشران د ملیشا ځواک یو افسر او دوه پولیس سرتیري په ډزو وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان د چارواکو په وینا د ځایي مشرانو د وژنې پیښه نن غرمه د میرانشاه په تپه سیمه کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په خبره تپه سیمه دوه مشران ملک سلام او ملک نیاز خان په ګاډي کې روان و چې د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو سره وژل شوي دي. انتظامیه دغه پیښه ته هدفي وژنه ریدی او د پیښو د پلټنو پیل کولو یو ویل دي. د شمیرو تر مخه پاتې شوی دریو میاشتو کې د هدفي وژنو په شمالي وزیرستان کې دغه نسمه پیښه وه چې رامنځته کیږي. په سیمه کې خلک د هدفي وژنو په پیښو اندېښنې څرګندوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ په خپل غوښتو کې یو دا غوښته هم لري چې په سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي وشي. د شمالي وزیرستان ځوانانو په ورسته کې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره یو درنه هم پیل کړی وه، خو دغه درنه تر هغې وروسته وزنډول شو چې حکومتي چارواکو په لیکلي بڼه د سیمې خلکو ته د امنیت با ورور کړی وو، خو تر هغې وروسته هم یو شمېر دغه رقم هدفي وژنې ترسره کیږي. بلور د خیبر پښتونخوا په سویلي سیمه ډیره اسماعیل خان کې نن سهار ته د دوو پولیسو د وژنې پیښه رامنځته شوې ده. د ډیره اسماعیل خان پولیسو ویلي دواړه پولیس سرتیري په موټر سایکل ډیوټي لپاره روان وو او په یو ځای ویشتل شوي او ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه پیښه نن غرمه د ډیره اسماعیل خان په روه سیمه کې رامنځته شوې ده. همدې سره راپورټونه وایي تیر ماښام قبایلي ضلع سویلي وزیرستان په مکین تحصیل دوه توي سیمه کې د ملیشا ځواک عسکرو یو ګاډی بارودی ماین سره جنگیدلې چې د بارودی ماین چوردیو له عمله گاډه په بشپړه توګه تباه شوه او په گاډي کې د ملیشا ځواک یو افسر په ځای مړ او درې نور سرتیري ټپیان شوي دي. چارواکي وایي ټپیان شوي عسکري په فوري تور په شمالي وزیرستان رزمک سیمه کې د سرحدي عسکرو کله کې یو فوزي روغتون ته انتقال کړي چې هلته اوس درملنه روانه ده. د چارواکو په خبره دغه پیښه تر سره کېدو وروسته امنیتي سرتیرو ټوله سیمه په ولکه کې اخیستي او د برید کوونکو په ضد لټون عملیات شروع کړي دي. تر دې مهاله د بریدونو کمی وسله والی ډلې ذمواري پر غاړه نه ده اخیستي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټي وی
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د جولای 25 نیټې په انتخاباتو کې د ټولو ګډونوالو ووټ اچونکو شمیرې په ډاګه کړي چې لمخې تحریک انصاف تر نورو ګوندونو زیات رایې ګټلې او ورپسې بیا مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي په دویم او دریم ځای کې راځي. تر ټولو حیرانوونکې خدا ده چې تحریک لبیک ګوند چې په همدې وروستیو کلونو کې جوړ شوی څه د پاسه 2 میلیونه رایې راوړي دي. مدثر شال له نور تفصیل سره.
د پاکستان د انتخابی کمیسون د شمیرو تر مخه 2013 ټول ټاکنو کې د ګټل شو چوکو نه بلکې د رائے اخستو په بنسټ چې د کومو سیاسي ګوندونو یو فهرست جوړیږي هغه کې د پاکستان تحریک انصاف په 14 میلیونه رایو لومړی نمبر، پاکستان مسلم لیگ نواز ډله په 42 میلیونه رایو په دویم نمبر، دغه شان پیپلز ګوند په دریم او د مذهبي ګوندونو ائتلاف متحده مجلس عمل په څلورم نمبر راځي. خو د حیرانتیا خبره ده چې یو کال وړاندې جوړ شوی د بریلی مکتبه فکر تندرو مذهبي جماعت تحریک لبیک پاکستان سره د پاسه 2 میلیونه رایو سره په پنځم نمبر ولاړ دی. او تر دې چې د پاکستان تر ټولو لوی صوبې پنجاب کې د ایم ایم ای نه هم نمبر وړی دی او دغلته د ترلاسه شو رایو په بنیاد په څلورم نمبر ښکاري. ٹی ایل پی د پاکستان انتخابی کمیشن سره رجسٹر شو یو سل دوویشت گوندونو کې تیر کال ځای پیدا کړی دی او مشر خادم حسین رضوی دی او هر څوک دای انتخاباتو کې د برخې اغوستوړو بې ځلو خو ټول هیواد کې مرکزی او صوبایي اسمبلو ته امیدواران د کرین په نخه ودرولي وو چې پکې مرکزی اسمبلۍ لپاره یو سل سلور او یا پنجاب اسمبلۍ لپاره 224 شپېته پختونخوا اسمبلۍ لپاره یو سلویخت سندھ اسمبلی لپاره اتش پیته او بلوچستان اسمبلی لپاره لس امیدواران شامل وو. پنجاب پختونخوا بلوچستان او مرکزی اسمبلی کې د تحریک لبیک پاکستان ټول امیدواران ناکام شوي دي. البته سندھ اسمبلی لپاره دوو غړو کامیابی تر لاسه کړې ده. دغه تحریک د پاکستان سیاسي منظرنامه کې هاغه وخت کار شو کله چې تیر کال نومبر کې دغه ګون فعالینو د دریو هفتو لپاره د اسلام آباد او پینډۍ لویه لاره اتړله او غوښتنه یې کوله مرکزی اسمبلی سوگن کې چې چا بدلون کړی دی هغه ته د سزا ورکړل شي. هغه وخت د تحریک نوم تحریک لبیک یا رسول الله او اکتوبر کې د پیښور ان ایس الورم کې ضمنی انتخاباتو کې برخه اخستې وه او چون د پاکستان انتخابی کمیسون سره راجستر نو نو امیدوار په آزاد حیثیت لاړو. دغه چوکۍ هر څوک تاریخ انصاف ګټلې وه خو دغلته هم د پی ټی آی مسلم لیگ اے این پی او پیپل پارټۍ نه پس د تحریک حمایت یافته امیدوار ته 8000 رای اخستی وی. او د حیرانتیا خبره دا و چې د جماعت اسلامي امیدوار 6000 رای تر لاسه کړی وی. اوس د نور غوندونو په سیر تحریک لبیک پاکستان هم ټاکنو کې د درغلی تورونه لګی او وای ک پاک او بے طرف انتخابات شیونو د دیب پنجاب کې زیاتې چوکۍ ګټلې وی. د تحریک مشران وای دیب د کم حکومت برخه نه جوړیږي بلکې مخالف او چوکو باندې بناس وی او د 2019 بلدیاتی ټاکنو کې به برخه اخلي. اوسیړون کی نظر لري هر څوک را روانو کې د واک اخستو امکانات ډیر کم دي خو دغه مسلک نسبتا معتدل مذهبي ګوند جمعیت علماء پاکستان ښکاری داسې چې اثر په کمیدو دي او اوس په دغه ځای تحریک لبیک پاکستان نیسي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا پر انٹرنیٹ ہم کتلی او اوری دلیشن
پتہ دا وی او ای ڈیوا نیوز ڈاٹ کام
ہیر یہ نکرے
د وایس اف امریکا ډیو دا او تاسو ته تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. په پاکستان کې د دوو ملکونو شهریت لرلو په حواله سره د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس میا ثاقب نثار د پاکستان دفاع وزارت نه وضاحت غوښتلې ده چې آیا دا دی واضحه کې چې د قانون د مخې د فوج چارواکي کولای شي چې د دوو ملکونو شهریت ولري او کنه. هم په دغه موضوع باندې تفصیلی ریپورت پیر ولایت چا تیار کړی.
قانون پوهان وای چې نه یوازې د یو فوزی چارواکی له پخپله خود د خزل هم پاکستانی شهریت لرل لازم دی او کم یو چارواکی که په دې اړه څه غلط بیانی کړی وي نو هغه د فوزی قانون د لاندې سزاوار ګرځول کی دی شي. د سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې عدالتي بنچ د برخ شهریت په اړه د اسخوت کیس اوریدنه کړې ده. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه درې کسیزه بنچ د اوریدنې په مهال د پاکستان فوزی چارواکو د برخ شهریت لرلو معامله راپورته کړې او د دفاع وزارت نے پختلی چې او د خی چې ملکی قانون یو فوزی چارواکی برخ شریعت لرول نه منع کوي او کنه. خو ورسره عدالت دا هم په ګوته کړی چې اصغر خان کیس فیصله د لارې د پاکستان امنیتی ادارو ملازمین هم د نور سویلین ملازمینو لپاره ټاکلې شوې سرکاري ضابطو پابند دي. پروستو کې د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی رپورټ کې ویلي شو چې د هیواد 258 سرکاري ملازمین برخ شریعت لري او د رپورټ تر مخه په دې کې تر یو نیم سلو پورې داسې لوړپوري سرکاري ملازمین هم دي چا چې د خپل دویم شریعت لرلو خبره خپل اړوند ادارې نه پټه کړې ده. دا په داسې مهال چې د پاکستان طاقتور فوج لخوا د هیواد سیاسي او عدالتي چارو کې لاسوخنې په سر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې فعالین سخت برګون ښکاره کوي او دوی دا تور هم لګوي چې ګنې پاکستان کې یوازې سیاستمداران د اعتصاب په بانه پنخه کولی شي او دا چې فوج په دې اړوند د خپل ادارې د چارواکو خلکو د احتساب نه ډډه کوي. وتلې قانون پوه بیرستر مسرور شاه وایي چې د ملکی قانون د لاندې نه یوازې فوزي چارواکي خود د ښځې لپاره هم د پاکستان شریعت لرل لازم دي، او دې زیاتوي چې د دې د سرغړونې په ضد کوم یو فوزي چارواکي د فوزي قانون د لاندې د سزا سره هم مخ کېدلی شي.
پاکستانی پکار دے آئی اسپاؤس چے دے عام چے دے آئی ماں دے اجازت پکاری فیڈرل گورنمنٹ نے اس دا بچے کم جو نالج انفارمیشن دی روک دے دے دی دو اینگل نا گام دے چے آیا سوک ڈول نیشنل ہم دے چے نا دے آیا چا وائف آ فارن نیشنل دے نو آیا اے اجازت حکومت نا پرائر اجازت اگشت دے چے نا دے کہ یہ پرابلم تھا چے اول اکثر افسران چے دی وادو او کو اینا پس دی بی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اجازت اگشت تو دے مان دے او ایم راغلی تو درے کال اول انسٹرکشن راغلی چے دا طریقہ کار غلط دے ساسو کو اول اجازت لئی روس تو پوسٹ فیکٹو چے دے اجازت اگشتن ا اٹ ول اماؤنٹ ٹو مس کنڈکٹ انٹرنل آرمی کے خپل پروسیجر دی انفارمیشن تھا ود ہولڈ کال خپل رولز آف ڈسپلن دی آئی انڈر آئی تھا پنش کے دی کورٹ مارشل ہم کے دیش
رپورٹونه زیاتوی چې د ستر محکمې مشر قاضي دا هم ویلي چې غنی د فوز او سیویلین ملازمینو برخ شریعت تفصيلات وړاندې کولو غرض یوازې په دې اړه شمیرې جمع کول دي، او دا چې د اعلی عدالت لخوا په دې اړه حکومتونو ته په دې ترس کې د یو تګلارې جوړولو لپاره سپارښتنه کول دي. او د مشر قاضي په خبره بیا دا د منتخب پارلمان او حکومت مسؤلیت ته چې هغوی په دې اړه څه پرېکړې کوي. د پاکستان سټیزن شپ اکټ نومې قانون د لاندې د پاکستان کم یو وګړی د بل یو هیواد گلی جوڑے دو پسر دا پاکستان دا شریعت نہ محروم شی. خود برطانیہ پ شمول پنڑے کی نلس دا سے ہیوادو ندی دا کم و ہیوادو نو شریعت لرل باوجود چی او پاکستانی وگڑے دا خپل ملک شریعت ہم لرلی شی.
دا دا وی او اے دیوا خبرونه دا زمون پروگرامونه تاسو په ویب پانا او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شی. ویب پانی پته دا voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا ایٹ voadiva.
پام کې دا چې د خیبر پښتونخوا په صوبه کې د مومندو د اوبو د بند جوړولو چارې د جنوري په میاشت کې پیل شي، او بند د جوړېدو کار به په 5 کلونو کې سر ته ورسیږي. دا خبره نن د پاکستان د اوبو او توانایي د پرمختیا ادارې واپټا مشر لیفټننت جنرال مزمل حسین کړی ده. د مومندو ډیم د سوات پر سیند باندې د منډي په مقام جوړیږي. نور تفصیل ارشد مومند وړاندې کوي.
د پاکستان د اوبو د توانای پرمختیا ادارې واپډا مشر ریټایرډ لیفټننت جنرال مزمل حسین وای د جنوري په میاشت کې به د مومندو ډیم جوړولو چاري پیل شي او په 15 کالو کې به سخت ورسی. نن د نهه ورځې خلکو سره د لیدو په وخت د واپډا مشر وویل د دې ډیم نه به تر 800 مګاواټه پورې بجلی پیدا کیږي او 1.2 میلیونه فوټه اوبو ذخیره کولو توان لري. جنرل مزمل حسین وویل د بده مرغه د تیرو دیشتو نه تر 30 کالو پورې د دې ډیم جوړولو خبرې روانی دی. خدا ظل بے دوی سر ترسی
یہ جو منصوبہ ہے اس کا نیشنل لیول پہ بہت پازیٹیو اور بہت میجر افیکٹ ہوں گے، کیونکہ اس میں جیسے میں نے کہا کہ 800 میگا واٹ اس میں ایڈیشن آئے گی اور پانی بھی آئے گا. تو اس پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے داسو پہ پہلے کام شروع کیا ہوا ہے. داسو کا جو پہلی سٹیج ہے وہ بھی 2022 میں مکمل ہوگی، تو وہاں بھی تقریباً 2000 سے زیادہ میگا واٹ وہاں بھی ملے گی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 5 سے 10 سال میں ہمیں کم از کم 10,000 میگا واٹ پانی کی سستی بجلی کو ایڈ کرنا پڑے گا تاکہ وہ سستی بجلی ہو اور اچھی بجلی ہو. تو کر رہے ہیں تو آئی ایم ویری شور کہ جو یہ مومنٹ ڈیم ہے یہ بہت بڑی ایڈیشن ہوگی نیشنل لیول پہ.
دا واپڈا مشر وویل دا منصوبہ ډیره مهمه ده او موږ غواړو چې په راتلونکو سو کلونو کې تر 300 میگا واټو پورې د اوبو نه پیدا کیدونکې بجلی جوړ کړو. د چارواکو ویناوه د ډیم نه به تر 2,000 ایکړ ځمکې ته نهري اوبه ورکړل کیږي. د مومندو ډیم به په درې سوات باندې د مونډې په مقام جوړیږي. ځای خلک وایي دې منصوبې ملاتړ کوي خو غواړي چې په دې منصوبه زر تر زره کار پیل شي او ځای خلکو ته د روزګار مواقع برابر کړي شي. یو 50 کلن ځوان عثمان خان وویل دلته ډېر ځوانان بې روزګاره دي او دې منصوبې جوړېدو سره به د روزګار ډېرې مواقع په لاس ورشي.
1905 نن کوم دی پاکستان دا کړه چې جنگ شوه دا غیر دی خو سپور کوم دی دوی زی راځي چې کوم راځي لاړ شي به توپس زی او ودا کار به شروع کوم به مشومان راغړ شو خو سپور لا پدی باندې کار نه شروع شوه او موږ د حکومت نه مطالبه کوو سمرا زر تر زر کی پدی باندې کار شروع کی من ڈیم باندې او دا سر تا ورسې تقریبا بي وای چی 40,000 دي کی نو کوي دي من کم زیات تر خلک دي میټر کی کړه درسم میکړه اته می مړه لیکړي او ټول بینو بے روزگار دي نو کوي نشتا نو دي ان شاء الله سو نو کوي مرزي سمرا زاد من د کلی ځوانان دي بھرپور ته غون کا پیدا دي ملاوی کی من ته ان شاء الله
د وپټا مشر لیکټر جنرال مزمل حسین ویل زی خلکو ته به د روزګار موقع کې لومړی توګ ورکوي او ورسره به زی خلکو ته د تعلیم او صحت مواقع هم برابروي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
په خیبر پختونخوا کې د زلا د تنباکو فصل ډیر زیات ښه شوی دی، خو د تنباکو کروندګر بیا هم ځینې شکایتونه لري. دوی وایي چې کمی کمپنیانې ته دغه تنباکو بیا اخلي، نو هغوی نه خو ولا سمه بیه ورکوي او نه هلته کې چې کم ډیپوان د دوی د پاره جوړ کړی شوی دی، نو په هغې کې ورته سهولتونه شته دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ ملک وکاس ناورو.
د پختونخوا نغداور فصل تماکو دی وخت د خرص په مرحله کې دی. هر کال د کمیانو په کوټه کې د کمینو پس سخ کال د یو کم 50 میلیونه ټن نه یو 50 میلیونه ټن ته ولاړ شوی دی، چې نرخ یې پر اوس کلنی یو سل اته اتیا روپے کیلو لګولې دی. کروندګر وایي چې سخ کال دوی ښه تخم او زری خور استعمال کړی دی چې فصل هم د پر اوس کال په پرتله ښه شوی دی، خو آمدن ورله خوند نه ورکوي چې په ډیپوانو کې د خرص او الته د دمې ځای هم ستړی کول کوي. انور علی، ڈیوا ریڈیو. تو وے
سرکار دی کوم کوالٹی دا زم جناب په تاریخ کې نه راځي، ځکه چې سرکار ټول زمیدار 100% زمیدار ان دې کې خاورا چولې دا دغه ټول هم دې دې خاورا چولې دا 100% زمیدار چولې دا کوم سہولت چې دوی یاري خبره پیما یوانه مې پیما یا ته ما اے سی لګول دا نه کړو حضرت مونږ زبرست نه مونږ په دې اے سی لګې دو نه په چالو نه وته دی وا دغه دې انتظام ګر ور دې پریوم دې نو انتظام تا دا چې نه سم چې دی ور دې چې دلته سره نه اورو مونږ به ګټه یو نیمه کې پاره یو
کروندګر ته ستونزې مسلې ډېری دي، خو د تماکو بورډ څومره هده پورې دغه اوارولی شي. د بورډ نوموړې غړې کیزار احمد وای چې کمنیانې د بورډ د قانون نه تیر شوي دي چې په حق کې به یې ښه نه وي. کیزار احمد زیاتوي
دا مونږ کړی دي ایون بورډ هم دا فصل شوی دی چې دوی د چار صدا کې او جمال گڑی کے او روفین کے لیے خپل سنٹر میں پلاؤ کی ابھی باوجود بھی نہ پلاؤ کوئی لگی ہے بانے کوئی لگی ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اگر پوچھوں بریچ آف لا دے دے سزا دے ابھی کے جرمانہ دے ابھی کے سیل کول ہے سی ابھی کے قید ہم دے پھر اسی کو پلاؤ دے مندنی کے پلاؤ دے شیرگاڑ کے پلاؤ دے تفری کے پلاؤ دے جمال گڑی کے پلاؤ دے یا روسین چھوٹا لاہور چار باغ فردوس آباد کم سرپلس
کمپنیاں نړیوالی دی او مقامی قانون دا ټولو دا پارا یو دی. ملک وقاص خان، وائس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
واشنگتن ڈی سی نه